سلامونه وخت په خیر. په کابل کې د ورځې 2 بجې شوې. د دې سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو له هغه وړاندې به درته عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر وایي خلک باید راتلونکي حکومت ته واک ورکړي چې د سولې په شان په لویو مسئلو پریکړه وکوي. په تانزانیا کې په یوه پیښه کې 46 تنه مړه شوي دي او پاکستان له هند سره یوازینی پاتې ترانسپورتي وسیله هم ودروله. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر په لومړۍ ورځ په افغانستان کې پر با عزت اصولي او د ولسمشر د انتخاباتو په ترسره کې دوه ټینګار وکاوه. شاغلی غنی نن په ار کې د لوی اختر لمانځه وروسته په خپلو څرګندونو کې وویل سولې یو ملي پروسه ده.
سولې په ملي نظم کې نه دی نه کاوه. سولې د هر افغانه او مخصوصا د ټولو نسلو د افغانستان.
ولسمشر غنی همداراز د سولې په برخه کې د خپلو لاسته راوړنو شپږ پړاوونه یاد کړل او زیاتې کړې چې خبرې اترې به بې قید و شرط وي خو سوله مشروطه ده. د همداراز د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ او ویل چې اوسنی حکومت په دې وروستي پړاو کې سختې پریکړې نشي کولی او باید خلک راتلونکي ولسمشر ته واک ورکړي چې د صلاحیت پر اساس لوی پریکړې وکړي. له بلې خوا د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په خپل اختریز پیغام کې ویلي چې د افغانستان خلک د ولې ارمان ته نږدې شوي او هیله څرګنده کړې چې دا تاریخي فرصت له لاسه ونوسی. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ازادي رادیو خبریالان وایي چې نن د لوی اختر په لومړۍ ورځ تر دې دمه د کومې لوی امنیتي پیښې راپور نه دی ترلاسه شوی. د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د ښارونو او مهمو سیمو د امنیت لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر غوره کړي دي. دا تدابیر وروسته له دې غوره شوي چې په وروستیو ورځو کې د پلازمېنې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې خونړۍ پیښې وشوې. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د اختر په مناسبت خپلو جنګي کسانو ته ویلي چې د اختر په ورځو کې آرام ووسی خو د اوربند اعلان یې ورته نه دی کړی. دا په داسې حال کې چې د کوچني اختر په پیغام کې د جګړې په جاري ساتلو ټینګار کړی و. دا خبرونه لازاجي رادیو اوري. په تانزانیا کې پرون شنبه د تیلو د یو ټانکر چاودنې 46 کسان وژلې دي. چاودنه هغه مهال وشوه چې د سیمې خلکو د تیلو له یو چپه شوي ټانکر څخه د تیلو د وړلو لپاره ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه. راپورونه وایي چې په پیښه کې اویا تنه نور ژوبل شوي دي. دا پیښه د تجارتي مرکز دارالسلام د لویدیځ په 200 کیلومترۍ کې شوې ده. د سیمې یوه چارواکي ویلي د مورګورو په نوم په دې سیمه کې تر دې پخوا دومره لوی ناورین نه و لیدل شوی. د تانزانیا ولسمشر په پیښه خواشینی ښودلې او د خپل هیواد پر وګړو یې ژغ کړی چې په داسې پیښو کې دی له چپه شویو ټانکرونو څخه د تیلو د ایستلو هڅه نه کوي. د ناروی پولیسو ویلي هغه کس چې پر یوه جومات د برید په تړاو نیول شوی په یوه بل قتل کې هم مشکوک دی. د شنبه په ورځ د ناروی د پولیسو یوه چارواکي خبریالانو ته وویل د مشکوک کس په کور کې د یوې ځوانې ښځې مړی هم موندل شوی او دا کس پر جومات تر برید مخکې په یوه قتل کې هم مشکوک دی. تر دې مخکې ناروېژي پولیسو ویلي وو چې یو ځوان سپین پوستی سړی د ناروې په پلازمېنې اوسلو کې د النور پر جومات د وسلوال برید وروسته نیولی دی. پولیسو مشکوک کس 40 نارویژی بللی خو د نوم یادونه یې نه ده کړې. پولیسو ویلي په جومات کې لمانځه ته راټول شوي خلک پر وسلوال بریدګر زورور شوي او د ډېرې مرژوبلې د وشتو مخه یې نیولې ده. د امریکا دفاع وزارت وایي د عراقي ځواکونو یو امریکایي پوځي سلاحکار د نینوا په ولایت کې وژل شوی دی. د امریکا د پوځ مرکزي قمانداني د شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل د امریکا یو پوځي نن د عراق د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال په دې هیواد کې ومړ. د دې امریکایي پوځي هویت تر اوسه پورې نه دی څرګند شوی. عراقي ځواکونو په وروستیو کې د داعش د وسلوالې ډلې د پاتې شونو پر ضد عملیات پیل کړي دي. پاکستان وایي له هند سره د ترانسپورتي ارتباط وروستۍ نقلیه وسیله هم ودروله. د جموا او کشمیر د کړکیچ پر سر د دو اتمي قدرتونو ترمنځ د ترینګلتیا په اوج کې د لاهور او ډیلی ترمنځ د بسونو تګ راتګ درول شوی دی. د پاکستان د ګرځندوی د ادارې یو چارواکي ارشد علي پرون شنبه رویټرز خبري آژانس ته وویل حکومت د ډیلی لاهور ترمنځ د بسونو د تګ راتګ د درېدو امر کړی دی. په هندي کشمیر کې له ترینګلتیا سره سره د هند حکومت پرون د کشمیر د دوبنی مرکز سرینګر په ځینو برخو کې پر تګ راتګ محدودیت کم کړ او خلک بازارونو ته راووتل چې د اختر لپاره سودا واخلي. او په هنګ کانګ کې د حکومت ضد اعتراضونه بیرته پیل شول. د راپورونو له مخې زرګونه کسان نن د پولیسو د هغه اقدام پر ضد چې لاریونونه او مظاهره یې منع کړي لارو کوڅو ته راووتل. په پام کې ده چې د نن ورځې په اوږدو کې دا اعتراضونه د هنګ کانګ څو سیمو ته وغځي شي. په هنګ کانګ کې دا مظاهره چې په ځینو سیمو کې په تاوتریخوالي هم اوښتي له څو اونیو راهیسې دوام لري. اعتراض کوونکي چین ته د مجرمانو د سپارلو د یو قانون مخالفت کوي او لغوه کېدلې غواړي. د چین حکومت د دې قانون ملاتړ کوي خو د دې هیواد کمونیست ګوند د داسې یو اقدام له منلو ډډه کړې ده.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام شنوندای عزیز رادیو آزادی و برنامه صحت سرمایه زندگی و میزبانی ما وگما جبارخیل خوش آمدید. شنوندای عزیز امروز در مورد تکلیف معده صحبت میکنیم. دوستای عزیز در این برنامه دکتر پرویز اقبال متخصص داخلی عمومی میمان ما هستن و در مورد تکلیف معده معلومات میدن. اما قبل از این که دکتر صاحب در مورد تکلیف معده صحبت کنن گزارش تهیه شده در این مورد را با هم یک جا میشنویم. معده یا شکم عضو توخالی و عضلانی و حجیمی از لوله گوارش است که به شکل لوبیا شکل می باشد و غذا پس از عبور از مری وارد معده می شود. غذا در معده به ذرات کوچک خرد می شود تا غذا بتواند در روده باریک جذب شود. در طول روز حدود 2-3 لیتر اسید در معده ترشح می شود. دکتران متخصص می گویند که بیشترین عامل دردهای معده میکروب اچ پایلوری است که از طریق آب و غذای ملوث فرد مبتلا می گردد. دکتر عتیق الله مشفق متخصص داخلی عمومی در رابطه با این که یک فرد چگونه به معده دردی مبتلا می شود می گوید.
یک شخص وقتی به یک تکلیف معده دچار می شود که درجه غذاییش تغییر بیاید، مثلا مریض غذاهای مخرش از یاد می گیرند، خصوصا غذاهای سرخ شده را، غذاهای ترش و تند، به خاطر که گرفتن غذاهای ترش و تند و یا مخرش اسیدیتی یا تیزابیت معده را بالا میبره و سبب تخریش معده میشود و مریض باز یا شخص دچار به امراض معده میشود. یا اشخاص دواهای ضد درد زیاد استفاده میکنند، سبب دواهای ضد درد میشه که معده تخریش شود و یا موادی که سبب حفاظت در داخل معده میشود او را از بین ببره و جدارهای معده تخریش شود. برای شخص تکلیفهای معده گوناگون پیدا شود و یا کدام میکروبهای را از طریق غذا و یا آب بگیرند، مثلا میکروب اچ پایلوری را، میکروب اچ پایلوری توسط غذا یا آب گرفته شده و شخص دچار زخمهای معده می شود، خصوصا در سنهای دوامرای خرد و دوامرای بالا می شود، همین میکروب سبب سرطانهای معده شود.
دکتران متخصص میگویند استفاده از الکل، سیگرت نیست سبب دردهای معده از جمله التهاب معده، زخم معده، سوی هاضمه معده، بلند رفتن اسید معده و خونریزی معده نزد افراد میگردد. به گفته دکتران متخصص در بیشتر موارد درد معده قابل درمان است، اما در صورت مشاهده درد ناگهانی شدید و طولانی همراه با دفع خون یا سرفه یا استفراغ باید بلافاصله به دکتر مراجعه کنید. دکتر عتیق الله مشفق در رابطه با راه‌های تداوی دردهای معده چنین میگوید.
تداویش ای است که مریض باید بر شخص گفته شود که از غذاهای ترش و تند و غذاهای مخرش پرهیز بکند، دواهای ضد درد زیاد استفاده نکند، به هدایت دکتر و تکلیف های روحی را باید تداوی روحی شود که تیزاب معده زیاد افراز نشود و سبب تخریش های معده نشود. و در تداوی دیگیش میشه که مریض غذاهای که سبب میکروب اچ پای دی می باشد از او غذاهای باید غذاهای ملوث استفاده نشوند و مریض رژیم غذایی خود را ترتیب کند و حفظ صحه را مراعات کند.
دکتران متخصص از مردم میخواهند تا از خوردن دواهای خودسر، غذاهای سرخ شده و تند، سیگریت و الکل خودداری نمایند تا معده آنان به تکالیف مختلف مبتلا نگردد. بله دوستای عزیز، گزارش رو با هم یک جا شنیدیم. حالا شما هم اگر سوالی دارید در این مورد، همین حالا می توانید با شماره های 0700-822-755 و 0799-2350 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک سازید. دکتر صاحب پرویز اقبال به برنامه خوش آمدید. اول در مورد این که معده چی است و در بدن چی کار می کند معلومات دهید.
مننه. خیر ویسی. لمره د افغانستان او د دنیا په ګډ کوټ کې چې زمنګ आवाज هر څو غوري د لوی اختر مبارکي ورته ما لوی اختر مو مبارک شه. معده د هضمي سیستم غټه عضو ده او هضمي سیستم د خولې د خالګا څخه پیلېږي چې پکې غاښونه، ژبه، شونډې رغند رول لوبی او بالاخره د مری نمخ کې ساحه چې دا دیتا منګه استاد سستونه وای او دستونه پسې مری شروع کیږي. مری د 15 تر 30 سانتی متر پورې طول یو غدوال لري او بالاخره د معدې سره وصلېږي چې دغه ساحه د کارډ اکسپنکټر په نوم یادېږي. دغه اسپنکټر یا یو والو یا دروازه چې دا کله چې منګو تاسو به خواړو خرو د اجازه نه ورکې چې د معدې نه بیرته خواړه پورته راشي. دا باید کلک وي او خپل وظیفه په ښه شکل سره انجام کړي. معده د هضمي سیستم ذخیره‌گاه یا زیرمه هم ده. کله چې منګو تاسو خواړو خرو دغه خواړه په معده کې ځای په ځای کیږي او بالاخره که چیرته نرم خواړه وي، مایات وي، خو د شل د قونه نیولې تر نیم ساعته پورې په معده کې پاتېږي او بالاخره د وړو کولمو لومړۍ برخې ته ځي. خو ځینې خواړه چې هغه سهیل الهضمه نه وي او کلک وي ممکن تر 3 ساعتو پورې په معده کې پاتې شي. معده پکې خپل افرازات او خپل تیزاب راټوکوي تر څو پورې دا په شیره باندې بدل کړي. کله چې په شیره باندې بدل شو خواړه بزی وړو کلمو ته بالاخره په وړو کلمو کې به جذب صورت نیسی. دلته الله پاک یو لوی توازن رامنځته کړی دی، یو نظم او ډسپلین موجود دی چې خپله د معدې جدارونه د پروستاګلاندین په نوم باندې مخاطي مواد دي. خپله د معدې دیوالونه جدارونه پوښي. کله چې دغه نظم موجود وي خواړه خورو، اوبه چکو، خصوصا حلال خوړو باندې ډېر زیات تاکید شوی، په کم خوړو باندې تاکید شوی دی، نو هیڅ وخت معده نه خرابیږي. خو معدې نه وروسته وړې کلمې دي. د وړو کلمو لومړنۍ برخې ته 12 وایو یا ډوډینوم، چې همدلته مهم مواد جذبیږي او بالاخره ځیګر ته ځي او ځیګر به خپله وظیفه پرې انجاموي. پانکریاس یې په خوله کې پروت دی، هغه خپل افرازات کوي او بالاخره خواړه ټوټه ټوټه پارچا پارچا کوي او د پورته نه پرې سفره هم راټوکیږي چې غوړ مواد ټوټه ټوټه پارچا او جذب ته برابر وي. بالاخره وړې کلمې دي، غټې کلمې دي، په غټو کلمو کې د موادو جذب صورت نیسي. کله چې جذب صورت ونیو اضافي مواد به د مقعد د لارې خارجیږي.
بله ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکي په کرخه دي، یو اوریدونکي به راواخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. اړیکه یې لکه چې پرې شوله. بل اوریدونکي به راواخلو. بلې
وعلیکم السلام. خورجه ستړی مې جوړه ډاکټر جمبرت
ستاسو هم اختر مبارک وي. په خیر راغلی خبرونه ته. مهرباني وکړئ نوم دې راته ووایا، د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟
د ایلمن ولایت نه یو رسوالینم.
څوک یې؟
شایسته خان یم د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ سره تاسو پالیس کیم.
اها شایسته خان د هلمند ناوینه په خیر راغلی. مهرباني وکړه از من خبرونه زنګړې شوې ده د میدې ناروغیو ته. د میدې په اړه کوم پوښتنه لري ډاکټر صاحب؟ پرویز اقبال را سره ملمه ده.
ډاکټر صاحب محترم تاسو ما سلامونه خبرې کړې. کله کله چې خوړو خورم د ډیر بس یو بس ډیر دماغ سره خرابې چې ډاکټر صاحب ما ته دوا راوښي.
اها سمه ده، پته مو ده ډاکټر صاحب بدرته مهرباني وکړي. ډاکټر صاحب
مخکې د دینه چې دا پوښتنه جواب کو، د معدې د زخم ډیر زیات علتونه موجود دي او د هر هغه عمل چې د معدې جدار یا دیوال تخریب شو،
بله،
د معدې زخم التهاب یا ټپ رامنځته کیږي. نوی سلنه پیخې د معدې د زخم چې دی د اچ پایلوري په نوم باندې یو بکتیریا ده، یو میکروب او جراثیم ده چې په ککړو بو خوراک کې موجود وي او کله چې دا په دوامدار ډول سره په معده کې پاتې شي، بل اخره د معدې د ټپونو او کچیرته کلونه کلونه درمل نشوي، حتی د معدې د سرطان لامل ګرځي. دوی ملتی چې ډیر زیات منګاو تاسو په ټولنه کې په خپل سر باندې د درد درمل استعمالو، سو سو ډوله د درد درمل، دغه د درد درمل خپل د معدې پوخ تخریبوي، خرابوي او د معدې د ټپ یا زخم لپاره زمينه مسايده. دریم سبب هغه وګړي چې د سیګریټو څخه استفاده کوي، هغه چې الکول مشروبات څکي، د معدې جدار به تخریبي او بل اخره دوی به د معدې په تکالیف او زخمونه اخته کی. سلورم سبب وای چې خواړه، هغه که ترخه خواړي، که تند وي، که کلک وي، که سرګړی وي، که مرچکدار وي، دا د معدې د زخم لامل په خپله نه ګرځي، خو که چیرته د معدې زخم موجود وي یا یو التهاب موجود وي، وای د زخم په لا زیاتېدو کې رغنده رول لوبوي. نو په همدې خاطر باندې وای تاسو کوشش وکړئ چې ډیر زیات ترخه، کلک او سرکړی او په ډیر ډکنس خواړه مخورئ. راځو ته ډیر ور پوښتنې ته. دا هم وای چې زه چې کله خواړه وخورم، ځینې کسان دي په پیدا کې بر علاوه د اچ پایلوري نه ممکن دوی جارډیا ولري، امیب ولري، یا ممکن دوی د همدغه اچ پایلوري په ناروغۍ باندې اخته وي، یا ممکن هیڅ ونه لري، صرف دوی بر علاوه د دې څخه چې ډوډۍ خوري، ډوډۍ په یو دم باندې ډیره زیاته خوري، خپله په یو دفعې زیاته ډوډۍ په معده باندې فشار راوړي، او په یو ځل باندې ډیر غوړ خواړه، ډیر خواږه خواړه، د حد زیات خواړه، دا د معدې د ترشوالي لامل ګرځي. بل ځینېرونه داسې یو خوی خصلت لري، کله چې خواړه خوري دوی زی سیګریټ پسې څکي، یا دغه مشروبات، ګازدار مشروبات چې دي، دا خپله د هضمي ستونزو لامل ګرځي. نو کوشش د دوی دا وکړي که چیرته تکلیف موجود وي، لومړی د ډاکټر ته مراجعه وکړي، خپل معاینات دی وکړي، د معایناتو نه وروسته خپل تداوی دی پیل کړي. تل کوشش وکړي چې په نیم نس خواړه وخوري. دا فابشاري چې دا په منګ او تاسو باندې حتی دینی سپارښتنې دي چې تاسو معده په درې ویسو باندې وشي، یوې خوړو ته پرېږدئ، یوې غازاتو ته پرېږدئ، او یوې اوبو ته. حتی موږ تاسو چې کله کوم واده یا کوجدن یا خیرات ته لاړ شو، دومره خواړه خورو چې حتی تنفس نشو کولای،
بله،
چې اکثرا دغه زیات خوراک د حد زیات او بل دستی پسې وده کیږو،
بله.
نو کله چې په ډک نس باندې هر څوک وده شو، دا خو واضح خبره ده چې ترخی اوبه به خولې ته راځي، او دوامداره د ترخو اوبو خولې ته راتلل د معدې د مزمن التهاب لامل ګرځي، چې دا بیا خپل یو غټه او مشکله ستونزه ده.
بله، ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. نور اوریدونکو هم شته، یو بل اوریدونکو بره واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
په خیر راغلی خبرونه ته. مهرباني وکړئ نوم مراته ووایا ستاسو د کوم ځینه مواړی کني و. اجی فضل الله کندهارا، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ د میډي په اړه خپل پوښتنې مطرح کړئ.
خوب سرته د غسنه چې موږ به چی سره دا دوايي بای چې وکړو د شفالوزي او دا ټول مایناتونه په واره اندسکوپي کړو.
اها اجي سپتا ما اوسې ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنو ته ځواب وای. مهرباني وکړئ ډاکټر
صاحب. د جناب اجي صاحب مشکل هو چون پنځلس کلن یو مزمن ناروغي ده. لومړی باید خپل نسوار که چیرته روغ دی وي نسوار باید قطع کړي، سیګرټ باید قطع کړي، په خوړو کې باید تغیر راوړي. وایي که غواړئ چې همیشه ښه صحت ولرئ نوې سبزیجات او میوجات خورئ، په نیم نس باندې خواړه خورئ، قدم وهئ، ورزش کوئ. که قبضیت لري باید قبضیت یې رفع شي. یوه خبره یې ښه دا وکړه چې ما انډوسکوپي هم کړې ده. که چیرته د معدې ټپ موجود وي انډوسکوپي ډېره ښه معاینه ده. باید پایپ داخل شي او ټوله معده ولټول شي چې آیا زخم په کومه برخه کې دی، په کومه طبقه کې دی، کومه درجه دی، آیا خونریزي ورکوي نه ورکوي. بل کله کله غټه ستونزه دا موجوده وي چې مشکل د پانکریاس په غوټه کې موجودی. یوه غوټه ده چې هم اندوکراینی وظیفه لري او هم هضمي، او په هضمي سیستم کې د هضم په پروسه کې ډیره زیاته ونډه لري. که چیرته خدای نه خواسته د دې بار بار متکرر التهابات موجود وي، مزمن التهاب موجود وي، دا هم د معدې د دردونو سره مغالطه کیږي. او ستونزه چې د تریخې کاڼي دي، چې اکثرا هغه کسان چې په تریخي کې کاڼي موجود وي دوی هم دغسې دردونه لري، او دردونه غاړې ته ځي، د ملا تیر ته بدی ورسره کانګي، د زړه د پوالې موجود وي ورسره، قبضت ورسره موجود وي. نو کوشش دې دا وکړي اجي صاحب چې بیا دې د سره د عادي معایناتو څخه د ډاکټر به ترې تاریخ چا اخلي، فزیکي معاینات به ورکوي، د ایچ پایلوري معاینات او حتی تلویزیوني معایناتو ته اړتیا لیدل کیږي، او یوه تازه انډوسکوپي باید وکړي، او په خپلو خوړو، ژوند او عادتو کې باید تغیرات راوړي.
ډېره زیاته مننه خدای دې وکړي چې اجي صاحب د خپلو پوښتنو ځواب اخیستې وي. نور اورېدونکي دي، یو بل اورېدونکي به راوخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خورز جوړې په خیر؟
په خیر اوسې. په خیر راغلي خبرونې ته. مهرباني وکړه نوم دې راته ووایا او د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟ مهرباني وکړه پوښتنه دې له ډاکټر صاحب نه مطرح کړه.
خورز په دغه ایچ پایلوري باندې اخیستم، تر درې کاله د دوه کاله کېږي. اسلام آباد کښې مې هم معایناتونه کړي دي، او انډوسکوپي کوټکې هم کړي، او په ایران په یخ کښې مې هم کړي دي. واقعیت دی د سرات فقط صرف زما د پوزش کوي.
ډېر ښه. بس همدغه یو سوال لري.
او دا یو سوال اوس فیلان هم ډاکتران ته وایم په مورکا مخ دی، مورکا میکروب هم لري کولمو.
سمه ده، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ګورئ د خپرونې په لومړي سر کې مونږ ویلې چې ایچ پایلوري د ککړو اوبو او ککړ خوراک له امله انتقالیږي. دې ورور په یست او اسلام آباد ټولو ځایونو کې معاینات کړي، دا ستونزه موجوده ده. علت یې دا دی چې کله درمل واخلي ښه شي، خو حتما د کور اوبه یې ککړې دي. په هغه محیط کې چې دا دنده یا وظیفه لري دا ککړې دي، او دا د ایچ پایلوري میکروب هلته موجود دی. مونږ او تاسو که چېرته خپل محیط ته پام وکړو، ټولنه غریبه ده، اقتصاد هم صفر دی، ډېر زیات مشکلات لرو. د ولو د اوبو څخه استفاده کوو، کله کله په لرو بانډو کې د ډنډونو د اوبو څخه استفاده کیږي. بل په دغه ښار کې کمې سبزی او کمې خواړه چې په دې پټو کې مینځل کیږي، پټو ته د غایته موادو اوبه را روانې دي، د بدرفتونو اوبه ورته روانې دي. په همدې کې د ایچ پایلوري میکروبونه دي. هغه کسان چې په ایچ پایلوري اخته دي، د دوی ډکې میتیازې در ګرد را روانې دي. سبزی که گندنه ده، که چیرته گشنیز ده، کنوره دغه که چیرته په ښه شکل سره ونه مینځل شي، نو دا په دې معنی چې دیو طرفه مونږ دیوال جوړو، د بل طرفه ورانو. نو که تداوی کول ته اوبه ککړې دي، خوراک ککړ دی، سبزي ککړه ده، میوه ککړه ده، نو په دغه خاطر باندې د دې ورور څخه زموږ خواهش دا دی چې د درملنې سره سره کوشش دا وکړه چې حفظ الصحه دې مراد کړه، پاکوالی مراد کړه، په خوړو کې د تغیرات راوړه، سبزي پاک او مینځه، مالګه پکې واچوه، پټاسونه استفاده وکړئ، حتی کلورینو باندې ځینې سبزیګانې ووینځئ. د تشناب نه مخکې، د تشناب نه وروسته لاسونه باید په صابون باندې پرېمینځل شي. د ډوډۍ نه مخکې دا درې ځل لاسونه مینځل چې سنت دی. په دې کې حکمت دی چې باید کم میکروب ګوتو او نوکانو پورې نښتی وي، نوکان په وخت باندې واخلئ. نو دغه ټول واړه واړه مسایل که چېرته مراد شي، او هغه کسان چې په کور کې په ایچ پایلوري باندې اخته باید تداوی شي. کورنۍ باید وپوهول شي چې تاسو کوشش وکړئ چې سبزي، میوه او خواړه ښه پاک ښه کیښۍ ومینځئ. د یو وخت خواړه په یو وخت باندې وخورئ، دوامدار یې مه خورئ. او هغه کسان چې په بازار کې ګوري ما په خپل سترګو باندې تاسو لاړ چې دا کسان چې بولنی پخې دا د ګندنی ګډې رخل او رسنې په سطل کې غوپکې او په چاکو باندې غوسې د سرې نمینځي.
بله،
دغه کسان چې په بازار کې دا پازادانه ډول باندې چپس خرڅې دا الوګان نمینځي. دغه کسان چې دوی په بازار کې سوب خرڅې په دغه قاشوغه او په دې قاب کې چې منګو تاسو خواړه خورو په دې باندې لست چې په لوري مریضان تیر شوی دي په ماغه یو سطل کې د سار نغو پکې هغه د غنی جوسونه چې موږ په بازار کې سکو هغه جوسونه هغه ګلاسونه دا ټول نه ککړ دي. نو که دغه سیمه موږ او تاسو په خپل خوراکونو کې تغییر راوړو او حفظ صحت زیات فکر وکړو نو هیڅ وخت په دې ناروغي باندې نه اخته کیو.
بله ډیر ښه. ډاکټر صاحب نور اوریدونکو هم شته یو بل اوریدونکو برا وخلو. السلام علیکم.
بله
السلام علیکم.
وعلیکم.
آها بخیر باشین، بفرمایید نامتون چیه است، از کجا تماس گرفتین؟
علی شاه از ولایت هرات
خوش اومدین به برنامه. بفرمایید برنامه امروز در مورد تکالیف معده است و دکتر پرویز اقبالان با ما هستند در استودیو. اگر سوالی دارید مطرح کنید.
من دکتر
سلام می‌کنم.
یادت هست من هرات اندسکیفیکادم، یادت بشور اندسکیفیکادم. من یک غندا بوده گمیر میخوام یک دو سال اکنون خوب شده بودم و درد میره نه کسی اینجا که اندسکیفیکاد بودم گفت نه میره از دی باز پاکستان به بشور اندسکیفیکادم گفت نه گفت خزار میریت زیاد از بازانی دوار که میخورم دردش کم میشه یعنی دوار که پاس الان میکنم دردش باز زیاد میشه.
آه درست است. شما منتظر باشین دکتر صاحب به سوالتان جواب میدن. بفرمایید دکتر صاحب.
خب چون علی شاه صاحب سلام، اندوسکوپی شده بود، ممکن در وقت مشکل موجود بود، بعد از اندوسکوپی تداوی صورت گرفته بود، دوباره وقتی که اندوسکوپی را انجام داده گفته که تیزاب معده زیاد است. کوشش شوه هر علتی که سبب زیاد شدن تیزاب معده میشه،
بله،
مثلا دخانیات یا مستقیما تاثیر داره، استرس روحی،
استرس
تشویش، چون وطن ما شما پر از تشویش است، یا میتونه سبب افرازات زیاد معده شوه. در ضمن میگه شما کوشش کنین که در غذاهایتان تغییر بیارین، غذاهای نرم و ملایم بخورین، سبزیجات، میوه‌جات، ترکاری، سوپ. ولی بدبختانه ما شما به غذاهای پرچرب، پر از انمی مسالجات استفاده میکنیم.
بله.
وقتی که یا دوا میگیرد تیزاب میدهش کنترل میشه، وقتی که دوا نمیگیرد پس بالا میشه. این باید سر خود تجربه کنه که آیا کدام غذا به ما ضرر میرسانه، کتی کدام غذایی که ما اگر نرم خواست ممکنی سبب افرازات زیاد میدهش شوه.
بله.
و در زمین میگه یا کوشش کنه که شو طرفای 7 بجا نان بخوره. قبل از 7 بجه بین خواب و غذا باید 3 ساعت فاصله باشه.
بله.
آنن باید باشه کمی سر خواب نشوه.
بله.
بختی ما مینمیست که تمام مردهان وقت شو خانه میایه.
بله.
نان نا وقت میخوره، پر شکم میخوره، یعنی شکم سیر.
بله.
و بعد از او یک چای جوش چای ما شما میخوریم که آفرین به این معده ما شما، حیران میشه که این چی حال انداخته. در یک وقت اگر دوغ بود دوغ میخوریم، اگر تربوز بود تربوز میخوریم، اگر اچار و چکنی دمی روی ما شما آمد. اگر ما شما در غذای خود تنوع اختیار کنیم، غذا را کمتر بخوریم و همیشه قدم بزنیم، ورزش کنیم و یک بالشت نیمه بلندتر استفاده کنیم، انشالله مشکلات حل میشه. یک نتیجه بسیار خوبی که امیروزا مردم با شکم خالی وقتی که برای نماز صبح میخیزه 3-4 گلاس آب متواتر میخوره. اینم هم یک شیوه بسیار خوب است. میگه شما کوشش کنین که از آب زیاد استفاده کنین، از غذاهای استفاده کنن که فایبرش زیاد باشه، باید قدرت نباشی.
بله.
اکثرا مردم غذا را کم میخوره، پرچرب میخوره، آب کم نوشه، قبضیت میتونه که اینی مشکلات به وجود بیاره. از همین خاطر جمله را کوتاه میکنم، ورزش کنین، سبزیجات بخورین، میوه‌جات بخورین، آب زیاد استفاده کنین و از استرس و تشویش و از دخانیات پرهیز نمایید.
بله انشالله که دوست عزیز ما جواب سوالای خود گرفت. شنونده دیگه ما روی خط هستن. سلام. سلام علیکم. استاد مبارک وی، بخیر راغلی خبرونه ته، مهرباني وکړه نوم دې راته وایه، د کوم زینه دی اړیکه نیولې؟
نمنه دغه د کاملا ده.
کاملا جانې مهرباني وکړه خپل پوښتنه د میدی په اړه باندې له ډاکټر سره پرویز اقبال نه مطرح کړه.
دغه دې بس د پښتورګو د درد ډېر تازه نه او په پښتورګو کې مې درد کوي، نس مې درد کوي، د نس بس پوټه پوټه کیږي، کوي نه وم او زړه مې پوټه پوټه کیږي.
ډېر ښه، په تمه اوسه ډاکټر صاحب درته ځواب وایي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
زه هم خپل وار کاملې خور ته او ټول اوریدونکو ته بیا هم د اختر مبارکي وایم. د پښتورګو درد ډېر زیات علتونه لري. مالج ډاکټر ته دې مراجعه وکړي، خپل لابراتواري معاینات دي وکړي، رڼې امتیازې دې معاینه کړي، تلویزیوني معاینه دې وکړي، چې کومه تیږه خو به پکې موجوده نه وي، پړسوب خو به نه وي. د نس د درد علت باید معلوم شي، ممکن د غایته موادو معایناتو ته ضرورت پیدا شي. او د خوراکۍ چون یو خبره بله مړه چې زړه مې پورته پورته کیږي، کله کله که ځینې خویندې ماشومې په نس باندې شي، دغه نښې هم پکې لیدل کیږي. نو ډاکټر ته لاړه شه، هغه به درته فزیکي معاینات، تاریخچه واخلي، که هرې معاینې ته یې ضرورت و، حتی تلویزیوني معاینه هم ورته ضرور ده، چې کله کله په لومړیو میاشتو کې زړه راپورته کیدل، د نس درد او دا مسایل هم باید د هغې په واسطه باندې تشخیص شي، چې سوزاک خو به ورسره نه وي، په مثانه کې خو به کومه تیږه موجوده نه وي. نو تر څو چې ډاکټر ته ځې، خورې په کافي اندازه باندې اوبه څښه، د اوبو ډېر څښاک د پښتورګو دردونه له منځه وړي.
ډیر ښه، انشاءالله چې کاملې خور به د خپلو پوښتنو ځواب اخیستی وي. بل اوریدونکی دی، السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
په خیر راغلی، مهرباني وکړئ ځان را وپیژنئ، د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ بله، ستاسو غږ راځي، مهرباني وکړئ ځان را وپیژنئ.
زه محمد ناصر خاکساری ما د ښکلي کاپستانه تاسو سره ما کښه په کرخه باندې ما تا ګرانې خور او ډاکټر صاحب ته د اختر مبارکي خدای وکړي چې دغه د سولې اختر چې په ټولو افغانانو باندې په نړۍ کې په ټولو مسلمانانو باندې د خوشحالۍ اختر وي او د سوکالۍ اختر وي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ته هم مبارک وي. مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ.
محترم نه دا پوښتنه ده چې زما دغه که هر څومره کمه غذا چې وخورم دغه د زړه سر مې پړ دمې چې ډېر لرم او هېڅ ازمیښ نه لرم، هر څه ډاکترانو ته چې لاړم خپله د معدې هټ معاینات مې چې وکړل ستا معده صحیح ده، داسې زړه مې زوغ خوري او داسې ترخې ترخې اوبه مې خولې ته راځي.
بله، شینواره صاحب تاسې په تمه اوسئ، ډاکټر صاحب تاسې ته جواب وایي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
خاکسار صاحب ته هم د اختر مبارکي وایم او د صلح په هیله. د زړه د سوي علتونه ډېر زیات دي خاکسار صاحب، ممکن کله کله په کوچنیو کولمو کې، غټو کولمو کې د داسکاری چینجی موجود وي. عادي معاینې په واسطه د غایته موادو په واسطه باندې هم تشخیصیږي. او کوشش دا وکړه چې ډاکټر صاحب ته لاړ شو د عادي معایناتو څخه پیل وکړه چې آیا دغه مشکل ولې تا ته را ولاړ دی، آیا سګرټ نه سوار خو نس کی؟ بل په زمن کې ځینې عادتونه، خلک د شپې ډیره ناوخته خواړه خوري، عادتونو کې د تغیر راوړه، په خوړو کې د تغیر راوړه سره شروع کا، انشاءالله دا مشکل دې حلیږي او ذهنن فکرن جسمن ځان آرام وساته. که بیا هم دا ستونزه موجوده وه، د داخلي ډاکټر ته بازي کې انډوسکوپي ته حتی ضرورت د انډوسکوپي معاینات به هم درته وکړي.
بله، خدای دې وکړي چې محمد ناصر خاکسار شینواری د خپل پوښتنو ځواب اخیستی وي. او وربشو بل اړیکه برا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. اړیکه لکه چې پرې شوله، بل برا واخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونه ته. تاسو اول خپل نوم را ته ووایاست، د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
اسد لوګر.
اسد د لوګر څخه. مهرباني وکړئ پوښتنه مو مطرح کړئ.
پوښتنه مې دا ته ده، مننه دغه ما د یو کال مخکې ده، یو ګردن اپریشن کړی ده، یو ګردن نسته. کوم خوراکونه زه وخورم او کوم خوراکونه زه ونه خورم؟ پوه شئ، او هم دغه که سیټ اپ وکړم پنځلس میلي یا شګله نو درد نه کوي نو وکړم.
بله، سمه ده، په تمه اوسه ډاکټر صاحب دې پوښتنو ته ځواب ووایي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
الله پاک انسان ته دو ګردې په دې خاطر ورکړي، که یوې خراب شي بل به کار کوي.
بله،
او کل چی یا گرده وویستل شی یا پختورگ وویستل شی بلی زان غطی او ده هغی پختورگ دن ده پخپل سر باندی اخلی.
بله.
ده گرده ده ساتل لپاره خ خبر داده چی ده باید پا وڑی که پا کافی اندازه سرمایات واخلی.
بله.
او خپل رانو میتیازو تاو گوری چی ترسو پوری رانی ووسی. که زیاده شو لیتینگ شوی دا پا دی مانا چه دیو بکم اسکلی.
بله.
او خدا نخواسته دا کم و بوچ خاک سرا پا پختورگ که دا دبار و دا تیگو دا جوڑوی دو زمینه مسای دیگی. نو که غاره چه دا گرده دی تل تازه و تان دا وسی پا وقت او حد اقل دا اوڑی پا مده که پسلی رشتاتو که تر سلور لیتر و پوری مایا تخلا. دوی ما خبر دادا چه پا تریخی که دی کانه موجود ده. دا تریخی کانی او بیا چه ولس میلیمتر پینزلس میلیمتر دا پا طبیعی مجرا سخا نووزی.
بله.
پام که چه سوک دو ونو غلی چه زه در تا دوا پا واسه تا او دل تا پا دی طولنه که زنی ستونزی موجودی دی چه دا تریخی کانه دی دماو ماو دا حکیمی دوا پا واسه تا غرزو ماو.
بله.
یوازینه لارا در کالیسی تکتومی یا دا تریخی عملیات ده.
بله.
دو ډول عملیات صورت نیسی، یو ګیډه ورسره سیری کیږي تریخه راوباسي، بل نوی لاپروسکوپیک کولیسیسټیکټومی راغلی چې د کمپیوټري وسیلې په واسطه په نس کې سلور سوري کیږي او د کمپیوټر په واسطه کاڼې او تریخه دواړه سره راویستل کیږي او په سلیر ساتو کې مریض خپل کور ته ځي چې دا ډېر اسانه او مؤثره لاره ده. نو که چیرته ته ورسره په عذاب وي اوس وایي چې زه په عذاب نه یم، خو یو نظر موجود دی چې هغه کسان چې د دوی په تریخو کې کلونه کلونه تیږې پاتې شي، لومړی خو د مزمن التهاب لپاره زمینه مساعده وي او بله خپله دا د تریخې کاڼې چې په تریخې کې رغړي رارغړي د یو مزمن تخریش لامل ګرځي، او نظر دا موجود دی چې کلونه کلونه بعد دا ناروغان خدای مکه د تریخې په سرطان اخته کیږي. نو کله چې د وخت او موقع پیدا کړله تریخې د عملیات کړه او د دې ستونزې څخه ځان خلاص کړه.
بله، ډېره مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکی به راواخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم. اسدالله هوتک زابل ولایت څخه بخیر راغلی. مهرباني وکړه خپل پوښتنه له ډاکټر صاحب پرویز اقبال نه مطرح کړه.
اول خو سلام علیکم چې هیله اجازه را دې ټول اوریدل تاسو ته کوم قدم چې د اختر مبارک ته ټول هو ډول تاسو سلام علیکم علا دې خوشاله اختر ولې دې درمن ډاکټر صاحب ته
مننه
سره دا غرم از څه کله دې جسمه یو فیاو د سالنده ته پیدا کیږي خو نه وڅښ
اها
ناسینه غراکشن او وځای کې یا د بل اسبو شمې څنګه هغه خپل هغه څنګه چې هم په خله چلاړي و چې دار کړ.
بله.
ا اسد الله هوتک سب سو کاله نه اوس وزن دي څومره ده
یار؟ وزن خو تقریبا د دې شغله ممکن متوسط کې تقریبا کیلو ګرام واغه او هغه عمر یې د 10 کال.
او عمل چې شې سیګریټ میګریټس کې کنس کې نسوار که ورزش شیشه نکه؟
یار ورزش کنه ورزش نه کل کرکت کنه کل ورزش
یعنی منظم ورزش نکه؟
نه منظم ورزش
نکه.
سمانه احا پتا ما او سر ڈاکٹر سب میرا بانی وکل
دا سالندی خپلا یو لوی ما بحث ده. آیا دا سالندی دا دی ارسی دا مور او پلار دا دی دا مشکل لره پا کورانه که کم بلغره لری دا سالندی دا تا اوست پیدا شوی دا کم خوابگان روز سره پیدا شوی زنی ستونزی دی پا وطن
که
خ خبر اکثرا منگ ناو رو بس چو مخ و صفحه رواره پلانکه پا زوانه که شهید شو.
بله.
غلو واشه بدبختیان دیری دی یو سبب دا دی سالندی چه پا خوب که را پاسی گی خپل دا ذهنی و فکری نارامتیاوی دی.
بله.
دوی ماتری پختنه اکڑا پا زن چاغو خلکو که یا واری د شپې د څا بندیدل چې په پښتو کې ورته خپاتڅه کوي خلک او څا مې بند شوله څا مې پاپه شوه پیریانو نیولې پیریان دومره روزګار نه دي او دا په چاغو خلکو کې او هغه کسانو کې چې دغوی په ټټر کې اضافي واز دي راټولې شوې وي دې ته هایپو وینټیلیشن سینډروم یا سلیپ اپنیا سینډروم وایي. یا واری څا بند شي د څو ثانیو دپاره په پکینې او بس چې اوبه وڅکي وي جوړ شومه.
بله.
کله کله په فزه کې مشکل موجود وي د پوزې بندښت موجود وي نو اسدالله هوتک سه باید خپل معایناتو کې خپل د وینې غوړ باید چک کی او ګوري دا ځنې خلکو تاسې ځان چاغ نه ښکاري کله کله مناسب چاغوالی چې په ټټر او بطن کې وازدې راټولې شي دا د ټولو څخه زیات خطرناک چاغوالی تر څو پورې چې په مټ او رنونو کې وازدې راټولېږي نو ښه خبره دا ده ذهنن فکرن ځان آرام کا ورزش شروع کا او که اضافي وازدې درکې وي هغه هم خوشې کا او د شپې همیشه د ماخوستن لمونځ نه دوه رکات لمونځ نورم کا او په آرام ذهن آیتي کرسي وایه هیڅ وخت به نه راپاسېږي او نه به ډارېږي او نه به د ساه بندېږي
ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب ته ښې لارې چارې مو ور وښودلې انشاءالله چې عملي به یې کړي ور به شو بله اړیکه به راواخلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
په خیر راغلی مهرباني وکړئ نوم راته ووایاست د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ډېر زیات مننه په سرلی صاحب مهرباني وکړئ خپله پوښتنه مطرح کړئ
ډاکټر صاحب محترم نه دا پوښتنه ده چې ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه لرم چې زما د وزن ډېر عمر مې دی نیمس کاله وزن دی 50 کیلو او قد دی کم شپږ فوټه
شپږ فوټه سو سانتي کېږي سو انچ کېږي یو سولو شل سانتي صحیح شو
بله بله په تمه اوسه ګرانه ورور چې به دې پوښتنو ته ځواب وایي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
پسرلی صاحب کوشش خدا وکړه که چیرته په مکتب پونځي کې ذهنن فکرن جسمن آرامې په ناروغیو باندې نه اخته کېږي کمخوني نه لري د زړه مشکل نه وي د ششونو مشکل نه وي او خوراک تي صحیح وي خوب وزن مو زیاتوي ځکه د وزن زیاتوالی خپل یوه غټه ستونزه ده بل په دویمه مسله کې موږ یو انډر ویټ لرو یو نارمل ویټ دی یو اوور ویټ دی یو اوبیسټی ده کچیرته په یو کیلو په یو متر مربع ساحه کې د انسان وزن د 3.5 کیلوګرام څخه کم دی وای کم وزن دی خو که یو وزن د 3.5 کیلو نه تر 3.4 کیلوګرام پورې دی یو نارمل وزن دی د فوټ په اندازه باندې یا د انچونو په اندازه باندې خپل د خپل وزن دی په قد باندې تقسیم کو ته به وګوره چې ستا په یو کیلو یا ستا په یو متر مربع ساحه کې وزن څومره دی ارزیابی کا د وزن زیاتوالی خپل د عمر په تیریدو سره خپل رامنځته کیږي وزن نس کلنې خو چې درش کلنې تر اورسیږي بیا به حیران چې زمې د وزن څنګه کنټرول کما نو ښه خبره دا ده چې غواړي چې وزن دې زیات کړي نو مناسب خواړه وخوره مناسب ورزش وکړه مناسب خوب وکړه د دې سره به ستا په وزن کې په قراره قراره تغیرات راشي یو دم خپل وزن مجیګوه مې زیاتوه او کوشش وکړه د خپل بدن سټیمنا دې نارمل وساته همیشه کوشش دا وکړه چې وزن درنه د حد زیات نشي او خپل ورزش ته ادامه ورکړه سبزیجات میوجات ډیر خوره او پام کوه چې په بازار کې ځینې دواګانې دي د صحت په نوم د چاغوالي په نوم د بل بل په نوم باندې حتی ځینې سټوریډونه دي چې هغه پړسوب رامنځته کوي وزن نه زیاتې د هغې څخه استفاده باید ونه کړي
بله مننه ډاکټر صاحب نور اورېدونکي دي دوی بره واخلو السلام علیکم السلام علیکم
سلام علیکم
وعلیکم السلام په خیر راغلی خبرونه ده بفرمائین دری صحبت میکنین مشکل نیست
سلام علیکم باشه یک مریض داشتم یک کلیه در 6-7 سال بیرو عمل کردم شد تقریبا 12 سال 13 سال است
خب عملیات چی به او انجام دادی؟
یک کلیه در دوام که استفاده نکردیم فعلا سردرده
بسیار میبخشین شما گفتین مریض عمل کردین کدام نوع عمل؟ عمل برای چی؟
یک کلیش خراب شده بود کلیش درم کردیم
آه درست است بازم یک سوال داشتین؟
خب
بله بفرمایین ادامه بتین
گفتم از این سوال کنه چی دوای استفاده نکنه از دکتر خسف خواهش دارم که میبرم فرمایش بده
آه درست است تاسی پختنه وقت
بله نفرکتومی یا گرده اشکشیده شده کلیه گفت
بله
کوشش شوا محترم که مریضتان باید همیشه حداقل در 6 ماه پیش دکتر ببرین، معاینات ادرارش باید انجام داده شوا، گردش باید معاینات تلویزیونی شوا که آیا در سایزش کدام تغییر آمده نامده، آیا به شکل معویزوی بزرگ شده نشده، آیا گرده متقابلی که فعلا سالم است خدا نخواسته کدام سنگ تشکل کده نکده، کدام بندش داینده به وجود آمده. یعنی مریض باید همیشه ارزیابی شوه. یکی دوم، مایات به اندازه کافی باید بنوشه. سوم، شما گفتین که مریض سردرد است، یک وظیفه کلیوی نمیست که فشار خون کنترل میکنه. یگان وقت اگر خدا نخواسته وظیفه کلیوی خراب شوه، فرط فشار خون یا فشار بلند به وجود میه. از همین خاطر امروز اگر تانستین سبا مریض پیش دکتر معالج ببرین که مریض از نزدیک ببینه فشارش باید چک شوه و معایناتی که لازم است اونا برشان انجام داده شوه.
بله، تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله،
السلام علیکم.
علیکم السلام، بخیر داغلی.
چنگه خیلی جریشت مخده.
شکر دید، الله فضل دید. تاسی توب کی استایده کم زینه ماری کنی ولی؟
خوست ولایت نمیدی کنی ولی در نصرت الله تسالی ما.
نصرت الله تسال، خوست ولایت خب خیر داغلی. میره بانی و که خبلا پختنه ده میدی ده ناروغی و پاره بنده لدکتر صاحب نمطرح که.
چه دکتر زه مختار مونږ چې شپې دې شه ما سهار چې راوي شمه د خلینو مې نصیب بوت بوې خېږي خلی خان يم خرابې خلې ته ترخې وبم راځي.
اها، بس دغه یو پوښتنه ده.
اها،
پته مو سي دکتر سه بدر ته جواب وای. مهرباني وکړئ دکتر سه
د خلې بد بوې ته په طبي اصطلاح کې هالیټوسیس وای. او د خلې د بد بوې عمده عامل دا دی چې زمنګ زات وګړي د شپې چې وې د کیږي غاخونه نه مينځي.
بله،
یو د وری التهابات، د ستوني میکروبونه، د پز التهابات هم کولای شي چې د خولې د بدبوی لامل وګرځي. خو د دې سره سره د رویو شکایت بل موکو چې زرا پاسې کم ترخی وب مخلي ترازي.
بله،
خپل د معدې تکالیف هم کولای شي چې د معدې خولې د بدبوی لامل وګرځيږي. نو که چیرته دا سار ما خام غاخونه ومینځي او د درې وخت د منځ سره مسواک په غاخونو کې، حتی د غاخونو د تار څخه استفاده وکي، ژبه برس کی،
بله،
کلا کلا ځنې غړغړې، او کچیرته د ستونې ستونزې نه په پزه کې کوم ستونزې وي، پوزې همیشه انشاق کوي، هوا وچه ده، د شپې لخوا په وسیلونو غوړوي. که کوم ستونزه موجود وي د غوږ او پزې ستونزې، متخصص ته باید مراجعه وکړي. او په زمن کې نصرت الله تسل صاحب کوشش دا وکړه چې د شپې د وخته ډوډۍ وخوره، په نیم نس باندې وخوره، او د خوراک او د خوب ترمنځ باید 3 ساعته فاصله موجوده وي. هیڅ وخت په ډر نس باندې مه راپورته کیږه، مو د کیګه کچې ته دغه کارونه باندې پام کی او جو کی هم باید دخلي بدبوی لمنځل شي. ک سیګریټ نه سوار سی د دیسه خزان وساته، دا هم د بدبوی لامل ګرځي دخلي.
بله،
نو الله باندې روغ او جوړ او رمټ کی
ان شاء الله. بل اوریدون کې برا واخلو. السلام علیکم.
وعليكم السلام.
په خیر راغلی، مهرباني وکئ نو مراته وایاست او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې.
نجم الدین احسان وردک د بالغش ولایت پر مرغا ورساري.
نجم الدین احسان وردک د بالا مرغاب نه؟
بله.
ها، مهرباني وکئ خپل پوښتنه مطرح کړئ. مهرباني وکئ.
د ګرام مخوري په اواز سندره راکنه.
نجم الدین لکه چې خبرونه تم دا اوس راغلل.
د سندر میلمانه خبرونه مخ کې ژوندۍ و، د اختر په مناسبت باندې د فکر کړی چې اوس به هم د سندر میلمانه خبرونه وي، هغه کې هم زوما. خیر بل اوریدونکو بر واخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، خیر راغلی.
د ډاکټر صاحب خوجان ده، سوال ده د کابل ولایت نه فرضي وسایل نه تماس کوي.
اها، د کابل ولایت خمیره بنی وکه.
ډاکټر صاحب نو سوال ده، د ډیر وخت د سنې چې په تکلیف ده، سنې کې ویل کېږي چې کومه داین چې په لکه یو.
اها،
تاسو دا ومه یم او خو نو ست نو دي چې سنې دا مې دې ته پیښه کړې کومه چې مې دې چیر کړې څنګه.
فواد خان، کومل خو ور سره نه لري؟ نه سوار سیګریټ خونه کې نسوار که گرد و غبار و دود و سر مخامخی؟
نه
خسا منه، من سر ملتی آقا.
پتا موسا، پتا موسا، میره بانی وکی دکتر سه.
دوستون درد و تکلیفون دیر زیاد شوی، هوا وچه ده، بارانون نشد، دود زیات دي موټر زخ زیات د کابل په خار کې نو کوشش باید دا وکړو لمړی خدا چې خپل د انسوار مخارش دي
بله
هر وخت کلاسم پاکه کې چټلی خلطې ته نه بس او پښتونډو کې ګدو او پښتون کې یو سبب خیمدام کې دی شي
بله
دویم که چیرته بار بار تکرار او مشکلی الرژي ممکن ولري د حساسیت ولري باید گوشو گلون یا دستون او پازی متاثر مراجعه وگی
بله
ارسو دا دستون سخه خلاصی عمومی
بله دیره منه نه بل عبریدون که برا وخلو السلام علیکم السلام علیکم علی کلکه چه پریشولا السلام علیکم بله سلامونه
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
مهرباني وکي نمبرات اوياس د کوم سينما اړيكه نيولې
زه ساحل کونړ ته سفر کوم زه خپله تماس کوم
اها ساحل کونړ له کونړ څخه مهرباني وکي خپل پوښتنه مطرح کړئ
زما د ډاکټر صاحب سره د څه پوښتنه ده چې زه د څه چې په تکلیف لرم د څه په چې کوم څه تمام څه هغه پرې خو پروس کاله او بیا مریض شروع ما او د جیم کې ډېر سخت تکلیف مو څه باندې تکلیف مې پیدا کا خو نه راځي تکلیف خو ده خو ستړي ډېر یا صاف کوم چې نه غاړه کا څه کوم څه نشي ستړي کېږه ما هغه مال کې دی تاسو ما ما تر
سایل سب سو کله نه
تقریبا دا څه د دې چالوي په نو سال وکړه نه
انځه سال خو څو کله د چلم سکله
تم خو می تقریبا ډېر څه کړه دا څنګه دا خبر لا څنګه راځه مې څنګه مسکله و
ښه وزن دې څومره ده
وزن می کم ده وزن 50 شاوخوا کیلو به یم
ښه سمره
بله پته مو اوسه
ښه یو خزیره خدا غا کسان چې سیګریټ او چلم پری دی او شپګونه ال میاشتو نتر یو کال پورې د دوی شوشونه بیرته پاکيږي
بله
خو زنه خلک کلونه کلونه چلم او سیګریټ سکلی وی چې د دوی یو بد تاثیرات د زړه پر رګونو باندې دي
چې
د اتیروسکلروسیس ویا رګونه سخیږي سختیږي او منګ پکې کینی نو کله چې د زړه رګونه تنګ شي هغه کسان اکثرا د زړه د ستړتیا لامل ګرځي بل کله چې په شوشونو کې ځنې مزمن تغیرات او تحولات رامنځته شي چې د کرونیک پلمونه د ابستراکټیو ډیزیز په نوم باندې ناروغي د سی او پی ډی په نوم
بله
دا کسان اکثرا په ژمی کې بیا د سابندش څخه شکایت کوي په وړي کې حقيقي بلغم لري خو خبره دا ده چې دا سایل سه باید یو خه متخصص ته لاړ شي د سینې عکس باید واخلي د زړه اندازه شوشونه وګوري او په زمن کې یو ایکو کارډیوګرافي چې د زړه رنګ معاینات ته چې د زړه وظیفه و اندازه وګوري او حتی کله کله خو کچیرته د پرګونو کې مشکل موجود وي یا د وینې غوړې ور سره چون وزن سره دی چې کم دی خو ممکن یو مشکوک دی ځکه 15 کال د چلم سکل دی نو خه خبره دا ده کچیرته په شوشونو کې کم مشکل موجود نه او په زړه باندې مشکوک حتی کله کله انجیوګرافي ته ضرورت پیدا کیږي چې د زړه رګونه ګوري چې خدای نه خاصه په دې رګونو کې خو سم مشکل موجود نه دی نو کوشش دا وکړه چې د زړه متخصص او د شوشونو متخصص ته یو ځل وخت راکاو ورشه په خیر سره
بله بل اوریدون که برا وخلو السلام علیکم السلام علیکم اڑی کل کچه پریش ولا بلا اڑی که برا وخلو السلام علیکم سلامونه
سلام علیکم
و علیکم السلام خیر رغلی میره بانی وکی نمراتو اوی است او دکم زینم اوڑی کنی ولی
از ولسواری کجران ولایت دای کندی
آها از ولایت دای کندی نامتون چیست؟
نانم تو زه
بفرماین برادر محترم سوالتون در مورد میده یا اگر سوالی دارین دیگه موارد مطرح کنین از دکتر سیب
از میده خویست خانوم است که 30 سال خواه بوده از روی شب چشمش کمبین میشه دیگه نان که مو خود باز وقت کف میزنه از روی شب باز چشمش خیلی کمبین میشه دیگه بچه 12 سال خواه بوده نان گوه گردشم حمل شده بود چند وقت پیش مقصد نان که روزه که میشه سجدا که نان نخوره که ساعت 8 بخوره تا ساعت 12 تحمل نمتره در برد میشه خیلی سرکت میشه
بله
دواز که بازه کنه چی نکنیم چی پریز کنه
بله بله، منتظر باشین دکتر صاحب با شما جواب میده. بفرمایید دکتر صاحب.
په لر ولایت و پرتو سیمو کې اقتصاد ډیر ضعیف دی. هغه میندې چې د شپې لخوا د سترګو د کمیږي ممکن د وایټامین ای کمبود موجود وي.
بله،
نو کوشش باید شوه که مریض تان پیش دکتر ببرین که آیا کدام مشکل سیستمیک موجود است یا کمبود ویتامین ای موجود است که ای خوارجان که شو میشه دوچار نابینا ای میشه. اکثرا یک سبب عمده نابینایی کمبود ویتامین ای است که مریض باید پیش دکتر مراجعه شوه. دومین، شما گفتین که طفل یک گردش کشیده شوه، با طفلتان کوشش کنین که نظافتش زیاد مراد کنین، با وقت و وعده برشان آب بتین تا که گردش همیشه تر و تازه باشه و در مدت 3 ماه الا 6 ماه باید پیش دکتر موظف برده شوه که حتی امی گردش همیشه زیر نظارت باشه.
بله دکتر صاحب، بسیار زیاد تشکر. شنوندای متعددی روی خط هستن، یک شنونده را پاسخ میتیم. بله
امری خوره
اورما سلامونه.
بله پسران خوره، ما در دوان واری در پره حال دیکه در سرگی اونی والا
دیر دیخه اکرل میرابانی وکه پختنه مطرح که
من در خواه چی زمشوم نلرم خواه میگی زلیم پورت پورت که او پر نفس که چی میدر را والا چی پشی و لاتنه می دیر مرسی والا هم بگن حرکت نره پشی که او سران میگی چی و دریجی. بله
چوکاله نی خوری وزن دی سمره دی خوری
وزم
چه غی کلاغه رای؟
یا دنگه رایم
دنگه رای خیا او سو ما شما دیزی گولی
پینزه مره دی پینزه جونجی دی
خیا او تاو پیت خود کلمو که نرازی ده که میتیازو که خوبی ننه کینه سوزاک خونه ای
یا بلا رسوی مرز رسارا دی نور بلا مستر منخلا چی پیولا سنو مدیر پیس مرسی پیشی مدیر مرسی در روالا
شیو لسن دی را پیتم رسی سپین شاخ ور سره نه لریس
یا پاپا نو و سره نه لرم درد دیر
بله پتا ما و سره دکتر سبا دی پختانو تا زواب وی
لومړی خو د خور لاړه شي یو زنانه ډاکټر ته خپل تلویزیونی معاینات دی وکړي. کله کله د رحم التهابات چې د پی آی ډی په نوم باندې دیږي اکثرا په دې عمرونو کې ډیر زیات دي. دا د نر زردونه ممکن د دې لامل ممکن په ډک میتازو معاینات ورته ضرورت چې باید وي کې د حتی د ادرار معاینات چې یو مزمنه سوزاک په دې مرخصو کې ډیر زیات لیدل کیږي چا باید درمل شي. په زمین کې دا کم چې د خپو سستوالی او د لاسونو سستوالی رامنځته کیږي دې 10 ماشومان زیږولي او هغه مور چې 10 ماشومان وزیږي دا به حتما کم خونی حتما به د کلسیم د کمبود سره مخامخي. نو دا باید خپله تداوی آنن شروع کړي که چیرته دوامدار دا مسایل دوام پیدا کی پاینده کی که خدای نخواسته نور اولادونه راوړي ګوره سختونه پیخې ډېرې لوړې دي. دینه دا معلومیږي چې هم ډنګره ده کم خونه ده کمبود د کلسیم لري دا باید دینه بعد اولادونه هم رانوړي او د یو ډاکټر د هدایت لاندې باید په دوامدار ډول سره دواړه مشکله باید تداوي شي.
بله ډېر زیات مننه. خبرونه هم وخت په ختمېدو ده او اړیکې هم ډېرې را روانې دي خو د اړیکو نه به تیر شو. ډاکټر صاحب یو څو پوښتنې به زه له تاسې نه مطرح کړم د معدې د ناروغیو په اړه باندې. اول خو دا راته ووایاست چې کوم کسان چې د معدې په ناروغیو باندې اخته دي هغوی څه باید وکړي؟
علت یې باید معلوم شي.
بله
که چې پایلوري وي د هغې د وقایه په باب له موږ ډېرې خبرې وکړې. حفظ الصحه باید مراد کړي، پاک خواړه باید وخوري، پاکې اوبه باید وڅښي، که ډېر درمل استعمالوي درمل نه باید مخنیوی وکړي، که چیرته سیګرټ یا نسوار دی نه باید که په دخانیاتو سره سره په مشروباتو باندې اخته وي باید رد شي. او همیشه باید دوی کوشش وکړي چې په نیم نس باندې خواړه وخوري، اوبه باید ډېر وخوري، وڅښي سبزیجات تو نزیات استفاده باید وشي او په زمین کې د ورزش کول د هر انسان د لپاره لازم وړین دي. اګه نروي که خزینوي حد اقل په 3 ساعتو کې باید نیم ساعت پیاده روي باید وکړي.
بله ډیر زیاته مننه. ډاکټر صاحب پلانډو کې راته وایاست چې کوم کسان چې په دې ناروغي نه دي اخته ځانو نه څړول وساتي.
نو مونږ او تاسو خو دیني سپارښتنه نیم دي، تأکید په دې شوی پاکوالی د ایمان جز دی. او بیا الله پاک فرمایي چې وخورئ وڅکئ او اسراف مه کوئ. الله پاک مصرفین نه خوښوي. نو که چیرته مونږ او تاسو همیشه خپل صحت ته خپل لاسونو ته نوکانو ته غاښونو ته پاملرنه وکړو، اوبو ته پاملرنه وکړو، خوړو ته پاملرنه وکړو، د خپل وخت تازه خواړه وخورو او سبزیجاتو نه ډیر استفاده وکړو، پرخوري ونکړو او زیات غوړ خواړه ونخورو، زیات خواږه ونخورو او د حد زیات خواړه ونخورو، او ورسره سره قدم وهو نه هیڅ وخت په دې ستونزه باندې نه اخته کیږو.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، دا چې وخت په ختمېدو دی، له تاسو نه ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ. دوستای عزیز، این بود برنامه صحت سرمایه زندگی این هفته که از رادیو آزادی شنیدید. از ډاکټر صاحب پرویز اقبال یک جهان سپاس. شما را به خداوند یک تا و بی‌نیاز می سپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.